خوش آمدین.
و علیکم السلام. ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسجد ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما الله خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایلا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لملاتړ لاس واخلي. نن چهار شنبه ده، د وژې اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23مه. په پیل کې خبرونه. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیري افغانستان ته ولیږي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوي ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړی د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخو د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړي او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او وی نسی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات شوی او د دولت ضد وسلوالو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل شوې وه او شاوخوا $2 میلیونه پرې لګښت راغلی. د والي وایند اتوله خوژنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړی راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریز نورو مسؤلینو له لورې رسمن پیل شوه.
د ننګرهار د والي وایند وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبري روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشټوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال ویدیز په یو زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسی کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دوړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا پریکړه نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولیږل سي. له دې مو هم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسله والو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
Pakistan must adopt a different approach and we are ready to work with them to help them.
د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو وسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام وو پاکستان ته چې دوی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکړي.
په بدخشان کې د وسړی او شذې له صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د داسې محاکمو مخه ونیسي.
ما از تداخل محاکم صحرایی و از ایجاد محاکم صحرایی در اول سال باز نگرانی می کنیم.
ایران پرون د ترکیه د ادارت کړ چې گوا کې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. ګڼ نور مسایل هم تیرو د ازادي او اردن کو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو ته واجی است. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای تر اوسه د پریکړه نه ده سوی چې څو اضافي سرتیری افغانستان ته واستول سي. جیماتیس دا خبری پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبرلانه ته وکړي. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز ورته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the دوی ما ته د وشمیرې واکر کل شوې ده چې تر هغه اندازې تلشم. زه به ووینم او ما لوی درستی ته سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیری واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیکی هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مول دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیری دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامنه غورځو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي. لهین به وغواړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته به ووایو چې هغه تروریستي ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور له پامه نه غورځو. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه که څه هم د دې کتنې د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاري ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست په اړه ښکارا او سپینې خبرې کوي. خاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح درباره صحبت نمی کردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت په اړه پخکاره څه نه ویل هغه د پاکستان دوه مخي سیاست و چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لور ته د افغانستان پر ضد فعالیت کاو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه پخکاره څرګندونې وکړې چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده شوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطي کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول شوي نو موږ نهیلي شوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د ټوریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب شوې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیري به افغانستان ته واستول سي، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له وروستۍ وینا یې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره اسکر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکو کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالد ترامپ واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبرې کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او استراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلې ده، خو ځینې نور ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ وډلو ته پناه ورکوي نشي زغملای. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حمله کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولی. د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعا رد کړې ده. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دروي ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوی جګړې له عواقبو سره مخامخ وو، د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایداري نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحده ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته اسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي ونشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته یې د اسکرو د استولو ژمنه کړې خبرې وکړي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د اسکرو او هلته روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حمله وکړي. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقيقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ ووینو. له افغانستان زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکي عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر صمد په وینا دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن پتی لی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل چې
The next pillar of our new strategy is to change
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامې کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامي یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترامپ خبري زړې او غیر واضح بللې دي. خو د عمر سمت په باور ډونالد ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخرې هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ وینا کې یو بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي په اړه تبصره کړې دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د تر سرلیک لاندې پایوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل جمهوري ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او کاستول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلي کچېرې هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپرېږي سم وي، له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسی وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي، چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورځپاڼې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قمندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په تر ټولو غوره وضعیت کې به شاید د ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي، خو هغو ستونزو ته چې له شپاړس کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکي د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ترامپ د خواسته د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام و پاکستان ته او چې دوی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکي، نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روانستي ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګړه کاروان موسس. اول خبره دا و مسمشر ترامپ اشاره وکړه و دې ته چې موږ نور د وټول د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کی کوي. سي هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا را فسول په هغه وخت موږ خپل اسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې یعنی موږ اشغال دایمي نه لرو، د افغانستان اشغال مطلب نه دی تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت، دولت، قانون اطمینانی کیږي، د امسایګانو مداخله قطع کیږي، تر هغه پورې به موږ په افغانستان کې یو. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا یو لري چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی او نه یوازې دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د جنوبي اسیا په ځنګړې توګه افغانستان په اړه په اعلان سوي ستراتیژي کې د پاکستان په باب پر څرګندونو خوشحالي شولې او وایي چې په دې پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه را بللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلي عباسی د خپلې کابینې دغه غونډه تر هغې وروسته را بللې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او ویې ویل موږ پاکستان ته په ملیاردونو ملیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړې چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تورونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې پلې یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی ده چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کاږي چې د غونډې ګډونوالو ترهګرۍ د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللی، د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره یې د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپله خاوره د هیڅ یو هېواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره لیدلی او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قرباني ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسله والو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسله والو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي. خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسله والو پر ضد له توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هېواد کې ترهګرو منظم جوړښت نشته.
دا ونسان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبرو هرکلی کوي. عمران خان د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په تازه مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آزاد سوداګرۍ او پرانیست سرحد غوښتنه کړې ده. تفصیل له رحمت الله افغان نه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان اوس اساسي ټکی ته متوجه شوی او هغه دا چې ورونه قومونه په کرخو او ازغن سیم نسبې لیدای. د دغه وزارت د سرحدونو مرستیال ننګیالي قلاتوال د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
خوشبختانه چې کومې څرګندونې چې عمران خان کړې دي موږ د دوی د خبرو هرکلی کوو چې په ډېر اساس وخت کې داسې د ټکي ته متوجه شول چې د دوو هېوادونو روابط دې سره کښېنول. ولې امیدوارو چې دغسې څرګندونې موږ وکړې چې د دواړو هېوادونو روابطو باندې متنازع وو.
عمران خان له امریکا غږ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدارو اړیکو د خوندي ساتلو په هدف آزاده سوداګري او پرانیستي سرحدونه ضرور دي، ځکه د په خبره افغانستان په وچه پورې تړلی او د پاکستان بندرونو ته اړه ده. عمران خان وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پر ځای په کار ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ آزاده سوداګري او پرانیستي سرحد موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان څه موده وړاندې د ډیورن په 2600 کیلومتره اوږده کرښه د ازغن سیم لګولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د پاکستان د اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو لکلک مخالفت سره مخ شوی چې د دوی په خبره اوس یې په ځینو ځایونو کې کار درول سوی. کابل د ډیورن کرښه چې په 1893 میلادي کال کې په هند کې د برتانیې په استعماري دوره کې استل سوې ده نه مني. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې عمران خان په راتلونکي انتخاباتو کې د پښتنو د ملاتړ خپلولو په هدف دا شان څرګندونې کوي. د دغه جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل عمران خان په دې خبرو سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان حکومت پام هم ځانته واړوي.
نو دا
دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه خبرې کوي چې هم د پښتنو نظر د ځان لپاره مخکه او هم په افغانستان حکومت هم دا فکر وکړي چې د عمران خان خو د افغانانو لپاره د ګټې یو خبره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست او پالیسي د هغه هیواد پوځ په لاس کې ده. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل هیڅکله به هم د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي بدله نه سي او نه به له افغانستان سره آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بشن نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. د افغانستان په لیرې پراته ولایت بدخشان کې د یو سړي او ښځې له ویشتل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. تفصیل له خان محمد سینه.
په بدخشان ولایت کې په ډزو د یو سړي او ښځې د ویشتلو پیښې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې صحرایي محاکمې زیاتې شوې او له حکومت یې هیله ده چې مخه ونیسي.
کمیسیون مستقل حکومت بشر افغانستان با شریترین الفاظ
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه چې یو سړی او یو ښځه صحرایي محکمه کیږي په کلکو ټکو غندي. موږ د دې ډول پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي وو او له حکومت غواړو هغه کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې خلق په خپل سر په صحرایي محکمو کې مجازات سي.
د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو دا منلی چې د دوشنبه د ورځې په ماپښین د دغه ولایت د درایم ولسوالۍ د وامچیان په سیمه کې وسلوالو طالبانو یو ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په ډزو ووژل. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند په روان کال کې د صحرایي محاکمو او په دغه محاکمو کې د وژل شوو د شمیر په حق لسنه وایي، خو دومره وایي چې په تیر کال کې د صحرایي محاکمو سلویخت قضیې ثبت کړې دي. دغه کمیسیون وایي په روان کال کې د سرپل ولایت د مرزا ولنګ د خلکو د وژلو پیښه د دې ډول جنایتونو لویه بیلګه ده. په خاطر دې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې درې سړي او درې ښځې د مسؤلینو په خبره د اخلاقي فساد په جرم په ډزو وژل شوي دي. د هرات ولایت پیښه چې د کوهستان ولسوالۍ د بنیاد په سیمه کې رامنځته شوې وه، یو سړی او یو ښځه په کې د سیمه ییزو خلکو لخوا په ډزو وژل شوي وو. بله پیښه د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې رامنځته شوې چې یو سړي خپل 14 کلنه خور له یو 13 کلن زلمي سره د تیښتې په تور وژلې ده. دغه شان د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سنګ آتش پیښه بله پیښه وه چې د طالبانو د یو قاضي زوی خپل 40 کلنه خور له یو ځوان سره د تیښتې په تور په ډزو وژلې وه. سربیره پر دې سکل د ثور په میاشت کې د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ د تخاره په سیمه کې یو سړی د وسلوالو لخوا صحرایي محاکمه شو. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په نظر صحرایي محاکمه له بشري حقونو نه سرګند سرغړونې دي چې کله کله د وسلوالو طالبانو او یا د غیر مسؤول وسلوالو لخوا په ناامنو او هاغو سیمو کې چې د دولت له کنټرول وتلي ترسره کیږي. خو د بدخشان ولایت تازه پیښه د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد وای د وامی چند سیمه د دولت په واک کې ده، خو طالبان له غرونو راخکته شوي او دغه دواړه وژلې دي.
طالبان ناڅاپه د یمګان له غرونو څخه دغه کلي ته راغلي، دغه وژنه یې کړي او بیرته تللي دي. دا کلی د حکومت په ولکې کې دی، خو څرنګه چې خلک نه وو طالبانو له موقع څخه ګټه اخیستې ده.
د خزو د حقونو ملاتړی وای دا لومړی ځل نه دی چې دا شان پیښه کیږي. د دوی په خبره حکومت نه دی توانېدلی چې مخه یې ونیسي. د خزو د حقونو د ملاتړو له ډلې ترنم سیدی وای د قانون د حاکمیت کمزوري، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود او د عدالت په پلي کولو کې د دولت ناتواني په هیواد کې د صحرایي محاکمو د زیاتېدو لاملونه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه سوې او د تفصیلي ډیزاین چارې روانې دي. نور جزئیات له ننګرهار د آزادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلین وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو سروې ترسره شوې او اوس پر تفصیلي ډیزاین کار روان دی. دا څرګندونې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د سې شمې په ورځ په جلال آباد کې د برېښنا شبکې د غځونې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه شوې او د تفصیلي ډیزاین چارې یوې چینایي کمپنۍ ته سپارلې چې د شپږو میاشتو په موده کې به دوی ته وسپاري.
ما در بیرون از کشور با یکی از شرکت های چینایی در شهر آستانه به امضا رسید. در این مرحله اونا
موږ له هیواد نه بهر په آستانه کې لیو چینایی شرکت سره قرارداد وکړ. هغوی د شپږو میاشتو په موده کې خپل څېړنه بشپړوي، بیا موږ د وزارت ته ترلاسه کوي او له هغې وروسته د نهایي کېدو په خاطر بیا د هیواد اقتصادي عالی شورا ته وړاندې کیږي.
بعدا شورای عالی اقتصادي و کابینه دولت قرار گرفت، کار او شرکت چینایی انجام میده.
دارنګ نو موري ول سکل د ننګرهار لپاره لوی پروژه په نظر کې لري چې په مالیکی دو سره به د دې ولایت سنځي تری وهدا واري شي. په دې پروژو کې د هیڅرشي صنعتي پارک لپاره د لمریزي برېښنا جوړیدل او د درونټي بند ترمیم چارې شامل دي. بلخو د ننګرهار والی محمد ګلام منګل د اوبو برېښنا وزارت نه مننه وکړه چې د جلال آباد خار په لومړنۍ ناحیه کې د برېښنا د شبکې په غځېدو سره د خلکو سنځي واري کړی.
نونس مختلف طاقت لرون کی طرف پر مرنا نصب شول چنن د اوبود برخنا د وزیر خغلی علامات عثماني صاحب پراتاګ او د وزیر درغلی پلاوی پراتلو سره دا ترانسفورمرونا پرانستل شول او دغه خصلو ته وسپرل شول. زه د ننګرهار ولستا د دې پروژې د عملی پیل مبارکي وایم.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به 4000 کورنیو ته د نغلو برېښنا مزي وغځیږي. د کتونکو په اند لا هم د جلال آباد ښار برېښنا سونه نه دا وره شوې او اوس مهال په دې ښار کې په 4000 ساعتونو کې له 4 تر 8 ساعتونو برېښنا نه وي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیه دا ایده رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهی پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې وویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیس په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیس محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونی به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي، یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري، چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤل سره خبرې وکړو.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمدشاه بابا میرې د دفندریال احمدی اوسیدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 بیرته ورته وټاکل شي. د هغه پی نفر سره او یو ګاډي کرایه یو نیم لک روپۍ ده. د سرپنا جان خلک نه لګي. دا د $300 ورته وټاکل شي مهاجر $200 افغانان
آزادی رادو دروازہ پر بولدکم.
السلام علیکم. مطلب بابا کیب نا روزم خدا ستون دیدی چې مخون نوی مادر راغلی او زمونږ بیخی نه سارک شتا نه وبشتا نه مختب شتا مختب شتا دیوالونه نشتا کلینیک شتا یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادی را دو سره راغه کړي وو موږ ته هغه ونه کو یا تا نه راغله وی کتل خو ته هغه ونه پس پنجیر راغون کړه پنجیر سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم. موږ ته
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګرو د لاس ته د کجکی سره قرار شوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نه موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو غیر سرې پرېښودله. نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېر او د یلمند خنوټی دی په ساته ډیر ډیر نو منګر خازه کچې د درې څلور سو کور د دې ته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دی کې کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دی با دا سین یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځور شوی نم چا ورته کړی دی دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیږي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپل زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کنداره پورې پر دا لین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نن چې مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب راته که زموږ رابطه همت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیرې را رسېږي څلور زره افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي او وچه غله نه کېږي بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي بس صرف دا ده وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپله سیمه کې وي هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ولګر شریف ولاکه د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شي نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
اوس تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی ور نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو داسې دی خوري چې زموږ د لوړ کجکی سیفلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه ښخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وي د ښې چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا د ورځې پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایونه مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمۍ خراب کړي دي سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبر داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټوله سرایونې نړېدلي ټوله مځکې خرابه شوي دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد کراره دي یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ول دلته نه کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې وند سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغل نه د شپه کوځت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته و بارم زه څه درته وایم چې بېخي ډېر بد دغه که برم نو جنرال بیا نو ورغلی هم نو چې کوزی کتجی نو بس هم دا عزت مو بس که چو پون بیزت کینه
بله او نور مجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم سته
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو د هلمند د مجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې هم دغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاک په دا روژه کې درلودلې د روزګان د هم موږ ته رانږدې دي دلته شاوخوا همسایتوب کې پراته دي یوه خونه دوی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي. تر وزګار نن په دغسې بد حالات کې دي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منوه چې یا د ښار پر دې پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نشته. که راوتلي لیدلی وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مار ارقام چې ملګری ملتونه خپروي، هغه مار ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مار ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مار ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,400 کورنۍ چې مجموعا کېږي 2,400,980 دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي، کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,545 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي، دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې، زمونږ امار ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امار ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امار ارقام شمېري. خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کم مرستې نه کېږي، د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي، ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته. موږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي موږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلور ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي. زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلي. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدې مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,545 کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډیر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی، یعنی د دوی غاړتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې $400 ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته $400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره $2000 په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي، او دلته یو نوی ژوند په پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $400 ته پورته کړئ. UNHCR ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورېدل کېږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو، موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړو میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حالت کې موږ مشکل زر تر زر حل کوي، او نتیجه موږ سره وکاږي.
مردا اور ور غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې دا سال یې جوړ کړی. دا یو شان شروع دي، ور دا موږ غواړو چې دا جره شو تنکي او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په لوسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په دې وړو مالو مرض لګېدلی درګر د ملکیږي. د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناڅه توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي، چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د ادارت څخه دا غوښتنه ده چې
چې هغه موږ مشکل ته خلاص تر لږه توجه وکړي او دا پونتون دی ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو ډیر مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.